روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. مغزی سکته یا برین ستروک هغه وخت رامنځته کیږي چې مغز ته د وینې تللی شریان د وینې د کلکېدو له کبله بند یا د مغز د وینې رګ بند شي. له دې حملې سره د مغزونو یوه برخه زیانمنه یا مړه کیږي چې د انسان د دوامداره مغزي زیانمنې ده اوږدمهاله معلولیت یا مرګ لامل کیږي. دغه سکته یا مغزي حمله ولې رامنځته کیږي؟ د مغزي سکتې له ناروغانو سره څنګه مرسته کولی شو؟ څه وکړو چې ځان له مغزي سکتې وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن د ماښام له اوو تر اتو، یعنی له همدې شېبې تر اتو بجو پورې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادی او په افغانستان کې د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم صالح. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. د تلیفون شمیرې درته اعلانوم: 00 420 22 12 15 41. که چیرته ثابت او ښه انټرنیټ لرئ زموږ واتس اپ شمیرې ته هم اړیکه نیولی شئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 22 12. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د مغزي سکتې په اړه باندې خپلې پوښتنې له میلمنو نه مطرح کړئ. البته یادونه کوم چې له مخکې نه ځینو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې او دغه راز موږ واتس اپ ته پوښتنې هم را لېږلې دي، هغه به هم د خپرونې په ترڅ کې مطرح کوو. ورزو خپلو میلمنو ته دواړه ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب هادي، پایل کې تاسو ته راځو. مغزی سکته یا ستروک څنګه اوریدونکو ته په ساده الفاظ ورپیژنې؟
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. مغزی سکته یا ستروک چې په انګلیسي باندې ورته ویل کیږي، یا زموږ عام خلک په عام اصطلاح باندې د فلج په نامه باندې هم پیژني، د هغه وخت نه مابیسه کیږي چې د مغز یوې برخې ته د وینې جریان قطع شي. یعنی د مغز حجرات اکسیجن د کمبود سره مخامخ کیږي او په دې صورت کې ستروک یا مغزي سکته رامنځته کیږي. مغزي سکته چې ده رنګارنګ عوامل لري، خو په عمومي صورت کولی شو چې موږ ووایو چې د دوو غټو عواملو څخه رامنځته کیږي. هغه کېدای شي چې د شریانونو تنګوالی وي یا اسکیمیک ستروک ورته وایو، او دوام غټ ترین علت چې دی هغه هیمورجیک ستروک یا د وینې د خونریزي، یعنی د مغزي خونریزي وبښي. په مغز کې چې خونریزي رامنځته شي د دې څخه ستروک رامنځته کیږي.
بله. او ډاکټر صاحب، پیښې تر ډیره په کوم سن کې رامنځته کیږي او کنه ممکن د هر سن درلودونکو له دغه سکتې سره مخامخ شي؟
په عمومي صورت ستروک چې دی دا د لوړ سن د خلکو مرضي ده. یعنی که موږ وایو د سن په لوړېدو سره د ستروک انسیډنس یا د ستروک د مریضانو تعداد هم ډیریږي، دا په عمومي صورت دی. مګر کیسونه ستا چې په ځوانانو کې هم د ستروک غوندې تکلیفونه رامنځته شي، خو په عمومي صورت سره ویلی شو چې ستروک چې ده دا د لوړ سن مریضي ده، او مخصوصا هغه ریسک فاکټورونه چې خلک ولري په هغو کې د ستروک د حملې د راتلو امکانات خورا ډیر وي.
بله. کور ودان ډاکټر صاحب هادی را سره پات شي، راځي د بحث بل میلمه ته به ورشو. ډاکټر صاحب حکیم صالح له کابل را سره دی. ډاکټر صاحب صالح، تاسو هم ستړي مشي. تاسو اوریدونکو ته د پایل خبرې څه کوي؟ د عصبي د مغزي سکتې لمړنۍ نښې نښانې څه دي، او کوم وخت انسان پوښي چې د سکته کړې ده؟ ځکه عصبي ناروغي خو ډېرې مغلق دي. اوریدونکو لپاره یې لمړنۍ نښې نښانې څه یادوي دغه سکتې؟
مننه جناب رودین صاحب، ما هم سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته، تاسو کارکونکو ته، همدارنګه راډیو صاحب مصطفی هادی ته وړاندې کوم ډیره مننه. واقعاً چې ډیر مهم موضوع او هغه موضوع تاسو نن برسره کړی دا چې هغه زیات د نړۍ نفوس انسانان پرې ځورېږي، چې تقریبا لکه موږ هم مخکې چې ډاکټر صاحب مصطفی هادی هم ویلې چې دا دوه ډوله ده، یو اسکیمیک ده او بل هیموراجیک ده. یا مثال هغه چې کله وینه بند شي په رګونو کې، نو وینه د مغز حجراتو ته نه رسیږي، کله چې وینه ونه رسیږي اکسیجن نه ورسیږي، نو د هغه د نارسۍ له وجې نه د ستونزه پیدا کیږي او مغز خپل وظیفه له لاسه ورکوي. او یا چې کله خونریزي پیدا شي یا کوم رګ وچوي، د رګ د چول وجنه په مغز کې فشار ورېږي، په هغه مغز چې مینه ورته نه رسېږي هغه له منځه وي، صدمه ورته رسېږي او بالاخره انسان د خطر سره مواجه کوي. نو تاسو د اسباب مخکې هم رسپونه خو نوم وانخیستل شو، وروسته به هم شاید تاسو سوال وي، خو اصلي سوال د ستاسو راځم چې کوم علائم لري. په لنډ ډول د سټروک په هکله باندې وایي که ګران هیوادوال او زمونږ دوستان که چیرې زما خبرې اوري، فقط که چیرې یو څوک لکه چې دته یو خلاصه کړی په څو حروف باندې چې ورته فاسټ وایي FAST، فاسټ که چیرې وایي مخکې یو طرفه به سي یا کوږوالی پیدا شي یا خولې کې، او ای ورته وایي چې آرم که چیرې په لاس کې یو طرفه به سي یا ضعیفوالی پیدا شي. یعنی کله چې ناروغ په دې ستونزه اخته شي دا په لاس کې ضعیفي پیدا کیږي، کله چې خپل لاس نوړوي سپاتې جګوي نو بیرته لاس بي، یعنی خپل وظیفه دنده نشي ترسره کولی. او دریم په فاسټ کې ایس چې دا ایس سپیچ ورته وایي چې خبرې کول، ناروغ د خبرو کې ستونزه پیدا کوي، یعنی خبرې کولی نشي یا په خبرو کې کړاله پیدا کیږي او یا هم خبرو کې د حروفو هغه تلفظ صحیح نشي کولی. او په اخر کې چې وایي چې دغه چې کله چې یو څه دغه درې علائم چې په مخ کې یو طرفه کوګوالی، لاسونو کې به سي یا ضعیفوالی پیدا شي او په خبرو کې ستونزه پیدا شي، نو عاجلا په ټیم دې په نظر کې ونیسي او زر دې روغتون ته ځان ورسوي تر څو هغه کړنې او هغه درملنه چې په پیل کې مریض ته مفید تمامېږي هغه سرته ورسي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب صالح سلامت او سید دغه ډیر ښه تشریح کړ، مننه له تاسو دواړو نه. را سره اوسې اوریدونکو ته نوبات ورکو، ځکه د اوریدونکو خبرونه ده. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، تاسو غږ استډیو سره وصل دی. زما غږ لري که فکر کوم دغه اوریدونکو
کومه نوبات نوم نه لري.
وو مهرباني وکړئ غږ مرادي خبرې وکړئ. اوریدونکو لکم ځان دی اړیکې نیولې. عبدالحنان صاحب مهرباني وکي. عبدالحنان صاحب اړیکني ولې د زما تخنیکی همکار اشاره کوي چې عبدالحنان صاحب وصل دی خبري وکي.
اورم څنګه شې؟ بخیر یې.
و ډیره مننه عبدالحنان صاحب مهرباني وکي. کوم ځای نه مالیکني ولې تاسو د خبرونې موضوع په اړه باندې څه ویل لري او که پوښتنه هم درې مهرباني. ښه دی عبدالحنان صاحب اړیکه پرېښ و. اوریدونکو کله چې اړیکني سي لطفاً کوشش وکړئ چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي او کله چې تاسو باندې غاکو خبري وکړئ چې د نور اوریدونکو او ملمنو وخت هم ځای نسی او له دې کم وخت نه ډیره استفاده وکړو. بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل د ستړي مشهیر روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني خبري وکړئ، غاک مو وصل دی.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني زرملوال صاحب ستړي مشه.
زرمالوال صاحب نیم، البته دیوالی یم.
تو خیس مهربانی وکي و زموږ یو بل اوریدونکو ته مغاګ ورته مو فکر وکړي چې زرمالوال صاحب دی مهربانی.
زرمالوال صاحب ته ډیر سلامونه وایم، خدای دې عمر ډیر کړي. نو موږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د دې سکتې له سبب څخه څونه انسانان مړ کیږي او څو پیسه د مری، او د دې علاج په افغانستان کې کېدونکی ده نه ده کېدونکی؟ خو دلته چې اکثره وخت زموږ مریضان سي دلته رواج دی وایي د مزغو رګ یې پټاو سي، نو بل پاور وفات سي مری. نو دا مریضي څو قسمه ده، یو او علاج په افغانستان کې کېدلی سي او که نسي کېدای، او نقش و علامې خو نه ده وویلې، خو بیا هم
کور ودان تو خسیب لزابل ناڑی کنی ولی وبل اوریدون کئی
هم. السلام علیکم.
علیکم سلام میرا بانی.
مننه تاسو ته او څوک چې غږ می اوري ټول اوریدونکو ته هم دغه وخت مونږ مرغه
و ډیره مننه. سلامات سیدا چې زر مو خبرې فایل کړې دغه دو اوریدونکو وقفه مو بیرته جبران کړه. مهرباني وکړئ کوم ځای نه ماړی کنی ولی.
مننه لقمان قلمیار یم له پکتیا احمد خیر زخم.
که قلم یار صاحب مهرباني تاسو د مغزي سکتې په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یو کوم پیښ سره هم مخسوي په چم گاوان کې مهرباني وکړئ اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه کوم، خوشاله اوسې دا چې زه خپل د شپې له خوا چې مطالعه کوم، نو د 11 بجو نه اخوا تر 12 بجو پورې چې مطالعه وکړم بیا د شپې خوب نه راځي کنه، نو که شته مطالعه ونه کړم بیا خوب راځي. نو ډاکټر صاحب نه مې دا هیله ده چې
که د قلمیار سباریکا له بعده مرغه چې پرېښ وخو پښتنه ما واوریدله پښتنه تقریبا مطرح شولا وای کله چې مطالعه ونه کم بیا نو خوب ناراضي خوب په یو ډول مطالعه سره تړلې دی په هر حال د غوریدونکو پښتنه واخیستل سولې نو غوریدونکو به ورساړي کوي سي ډاکټر صاحب هادي تاسو دغه د توخي سي پښتنه جواب کوي توخي سي پښتنه دوا برخه درلودلې اول دا چې وای په نړۍ کې د مړینې کاچ څومره ده د دغه سکتې لکبله یا هم د ستروک لکبله او بلې دا پښتنه و چې په افغانستان کې امکانات څومره دي د افغانستان د امکاناتو پښتنه کې دایسي به ډاکټر صاحب سالي ورته جواب کی تاسو دغه د فیصدی خبر وو کې زمون کې ک د باڼو پاړه باندې هم لګ نور رانه واچوي چې دغه دوا باندې چې تاسو مخ کې یاد کړی کومه باندې ډیره آمده او کومه باندې ډیره خطرناک هم ده
بلې و مننه د پښتنې څخه زبر د پښتنې په جواب کې وایم چې ستروک په عمومي صورت د نیوی فساد څخه اضافه اسکیمیک ستروک دی هغه په دغه مفهوم چې د رګو یا د شریانو منځونه په مرور د زمان سره تنګیږي او هغه بل اخره د نسجو د مارک سبب ګرځي یعنی په داسې حالت کې موږ پېژنو چې د شریانو منځونه په مرور د زمان سره تنګسي وي بل اخره دغه حالت ته رسیږي چې د نسجونو ته نور اکسیجن نشي ورکولای نو دیتا اسکیمیک ستروک وای او هغه لاس فی ساده پات ستروک چې دی هغه هیموراجیک ستروک ورته وای یا هغه په هغه صورت کې موږ پېژنو چې په مغز کې یو رګ وچاو نو ډیر عاملاتونه د ډیرک د چاودلو څخه د لوړ فشار د لودل دي یعنی که فشار په ډیر لاند وخت کې ډیر لوړ شي په ډیر وختو کې دا د هیموراجیک ستروک بایس کیږي او د اسکیمیک ستروک د نیوی فساد ته کراسو د خپل ریسک فاکتورونه لري یعنی کما چې وخت وویل دا ریسک فاکتورونه موږ په دوه برخو باندې ویشلای شو یو هغه ریسک فاکتورونه دي چې پر هغه باندې موږ څنګه نه ډیر غټ تاثیر نه لرو د مثال په ډول لوړ عمر نوړ عمر د ستروک د پارا یو غټ ریسک فاکتور دی نو دا په انسانانو کې د سن په زیاتوالي سره د ستروک انسیډنس یا د دوه شمیر دیږي دوه مو خبره دا خلکو کې چې فاميلي تاریخچه د ستروک ولري په هغه کې هم د اسکی د ستروکو موجودیت ریسک ډیر دی بل هغه ریسک فاکتورونه چې هغه کولای شي چې موږ ترې وانه ځې پوری تر خپل کنټرول لاندې ولرو د مثال په ډول فشار دی لوړ د وینې لوړ فشار دی وینې لوړ فشار سره کولای شي چې په دوا سره ډېر شي کنټرول کې دوه ام ریسک فاکتور چې دی او تر ټولو مهم ریسک فاکتور هغه د شکرې د بدلون دی او هغه شکر چې هغه کنټرول شوی نه وي یعنی په ډېر وخت کې یا سړی دوا نه اخلي یا تشخیص شوی نه وي دا د وام غړترین لاتي دریم غړترین لاتي دی هغه د هغه رګونه چې مغز ته وینو رسېږي هغه په مرور د زمان سره دا ستنګسي چې بل اخره مغز ته سم وینو ونه رسېږي هغه هم د یو د ریسک فاکتورو څخه دی نو دا هغه ریسک فاکتورونه چې سړی کولای شي چې ډېر شي تداوي کی یو بل خبره چې باید سړی واضح کی هغه دا دی چې د وینې د لوړ کولیسټرول شتوالی هم یو هغه د ریسک فاکتورو څخه دی چې اسکیمیک ستروک یا د اسکیمیک مغزي سکتې د بایس کېدلای شي دا هغه ریسک فاکتورونه دي په کوم اندازه باندې د مغزي سکتره ما باندې کیږي په دنیا کې په امریکا کې د سټاتستکس په اروپایي مملکتو او امریکا کې تقریبا وایي چې د کارلش پرلکو 15000 نفره په د امریکا په متحده ایالاتو کې د ستروک سره مخامخ کیږي او په دې پر اړه لري چې ستروک یا د مغزي سکتره څونه چابک شفخانيت رسیدلای شي جې ته موږ په چیپ کې وسیله وایو په انګلیسي کې د ټایم وینډو په نامه وایي ټایم وینډو معنی دا چې ډاکټر صاحب چې د مخه د علایم په اړه خبرې وکړه کې دا یو نفر د جېب مشکل سره پیدا کیږي یا مثال لاس هم سپورت کولای یا مثال بل داسې یو نیورولوژیک مشکل ته پیدا کیږي د هغه وخت څخه تر هغه وخت پورې چې د یو طبي امکانات ته برابرېږي دا څلور نیم ساعت دی په دا غوونه څلور نیم ساعت کې کمرستر شپخانه پر ورسیږي موږ دلته په غربي دنیا کې بعضي دواوي لرو چې هغه دغه وینه کولای شي ډېر نری کې موږ ته ترومبولیټیک تراپی وایو ترومبولیټیک تراپی دا چې ته دا دوا مریض تور کې د مریض وینه ډېر نری کیږي او بل اخره غټ امکان د دېستا چې دغه د وینې لخته چې په رګو کې راو باندې سوي دا سړی کولای شي د منځ خيوسي او مریض کولای شي چې خپل پخوانی حالت ته بیرته راوګرځي
بله ډاکټر صاحب هدي ما دا پوښتنه هم کوله که څه هم تاسو یې په ریسک فاکتورونو کې هم د خطر په عواملو کې تاسو تم شولی چې بیلابیل ناروغي مو یاد کړی، مثلا شکر کنټرول نسی یا هم مثلا کلسترول کنټرول نسی یا هم لوړ فشار، اما یو پختنه ممکنه وريدونکو ته هم پیدا سي چې ولې د وینې پراک کې یا د وینې په شریان کې چې په مغزونو کې د وینې لختکیږي یا وینې کلکیږي، او ولې دغه شریانونه چې دي یا دغه رګونه چې دي چوي، لامل څه دی؟ اما دغه لامل نو هم دغه ریسک فاکتورونه کې چې یاد کړل او کنه، دغه د وینې د شریانونو تنګواله یا هم د وینې لختکیدل دا مثلا د زینو مواد او خوړو خصوصا د خنیاتو لاستفاده سره هم اړخ لري؟
بالکل لري، بالکل. د خنیاتو استعمال چې دی هغه خپل د درجو په تنګوالو کې یو ډیر مهم رول لري. یعنی هغه خلک چې لوړ فشار ولري، هغه خلک چې شکر لري او د شکر کنټرول سوی نه وي، او هغه خلک چې د دخانیاتو استعمال کوي، د خپل ټول دغه چې سره یو ځای کې د خپل د رګو په تنګوالي کې یو ډیر غټ رول اجرا کوي. یعنی که یو نفر دغه ټول ریس فاکتورونه ولري، د وینې فشار کنټرول سوی نه وي، شکر لري او شکر هیڅ تداوی نه کوي، او پر هغه سربیره د دخانیاتو څخه استفاده کوي، نو د یو ډیر غټ خطر سره مخامخ دي چې د غرګونه تګوالی پیدا کی، او بل اخره د رنګو د تګوالی څخه د سټروک پیدا شي. او دا یوازې سټروک نه دی، بالکل، بلکې د زړه حمله هم په عین پرنسپ باندې رامبېز کیږي. دا هغه د اسکیمیک سټروک په اړه څه اساس پوښتنه په جواب کې چې هغه د رګونو ولې چیوي په مغز کې، ما وویل چې غټ علت د رګو د چاودلو څخه د فشار یو دم پورته کېدل دي. مثال کې د یو انسان فشار د نورمال فشار څخه یو دم د 200-200 پورې په ډېر لنډ وخت کې وخیږي، نو ریس د دې سره تړلی دی چې هغه په مغز کې د یو رګ وچاودي، یا دغه شریانونه کوچني کوچني شریانونه دي هغه وچاودي، او بالاخره دی په سټروک باندې اخته شي. ځکه دغه رګونه چې د انسان په مغز کې وجود لري، هغه داسې یو خاصیت لري چې په مرور د زمان چې د انسان سن لوړ شي، هغه د خپل هغه الاستیسیټي چې موږ ورته وایو، یا هغه یو رقم التجاییت چې لري، هغه خپل د لاس ورکوي. نو بل په دې په نتیجه کې په مغز کې خونریزي رامنځته کیږي.
بله، او ډاکټر صاحب هدیه او بل پختنه هم کوم. بیا ډاکټر صاحب سالی ته ورګرځو، دغه د شریانونو یادونه چې کیږي یا هم د رګونو یادونه کیږي په مغز کې، دغه ما چې تمره مطالعه وکړه، حتی د ملینونو رګونو او شریانونو خبره کیږي په مغز کې دی و انسان، دغه کله واضح کوي؟ آیا همداسې ځکه د لاس د رګونو یادونه چې کوي، یا د پښو، یا د بدن د رګونو، هغه رګونه ډیر واضح وي او لوی وي چې بندېدل هم په اسانه امکان نه لري، اما ویل کیږي چې د مغزونو کوم رګونه چې دي یا هم کوم شریانونه چې دي، هغه ډیر باریک دي. آیا همداسې د جوړښت همداسې حساس دی؟
بلې، وکړه دغه زه یو څه د موضوع ډیر هم کتاب لاړ نه سم، ممکن پر اوریدونکو باندې یو څه د موضوع زنه وړاندې ډیر درنه تمام سی. خو په عمومي صورت باندې که موږ وایو، د انسان د زړه څخه د مغز پر لور د دوه خواو څخه وینځي، یو د مخ ته خوا څخه ځي، او د دې تموش په طبي اصطلاح کې د کاروټید وایو، یعنی د دوه په غاړه کې دوه رګونه دي، او یو د شا په طرف کې یو رګ دی. دغه درو عمومي د دوه درو شریانو څخه د انسان مغز د وینې تغذیه کوي. نو که په دغه درو شریانو کې هر مشکل لامه بایست کیږي، هغه به د انسان د فلج سبب ګرځي. د مثال په ډول درته وایم، که د غاړې څخه چې د شریان لوړ ختلې دي، په دا د انسان د مغز د درسته طرف ته وینه رسي. که په دې راسته طرف کې مشکل لامه بایست سي، د انسان به د چپې طرف ټوله خوا به فلج سي، یا به نیمه خوا فلج سي، یا به نیمه خوا فلج سي. که بل مثال وایم چې دا چپا کاروټید، یا د غاړې څخه چې دا چپا رګ ختلی دي، که په دې کې یو مشکل لامه بایست کیږي، نو د انسان راسته طرف په فلجیږي سره، او د ژبې مشکل به سره پیښیږي. ځکه دا د انسان د مغز داسې جوړ شوی دی چې د خبرو مرکز چې دی، دا د انسان د مغز په چپه طرف کې دی. نو که په چپه طرف که په هغه رګ چې بندیږي، هغه انسان ته هم د ژبې مشکل پیښیږي، او هم بیا راسته طرف نور کار نه کوي. دا یو خبره. او درېم، هغه شریان چې د شاد طرف څخه د انسان مغز ته وینه رسي، هغه ډیر مهم دی، ځکه هغه د انسان د مغز هغه برخه ته وینه رسي چې د انسان په ژوند کې خورا ډیر مهم رول لري. د مثال په ډول باندې، د هغه مرکزونه چې هغه د انسان د زړه تنظیم وظیفه پر غاړه لري هغه مرضته چې د تنفس د انسان تنفس کنټرولي دغه شریان هغه زیاته وینه رسي نو کپدا دغه شریان کې دا تر ټولو خطرناک ترین دی کپدا دغه شریان کې یو د وینې لختره مبینسي هغه د نیوی څخه تر 5% پورې د انسان د مرګ باعث ګرځي نو لکه در مخ چې وویل هر څومره چې یو مریض چابک و شفخانه ته یا هغه طبي مرکز ته مراجعه وکړي البته دا باید زه ووایم هغه طبي مرکز ته چې هغه اکلان د سی ټي سکین یو سهولت ولري ځکه که یو مریض راسي و شفخانه ته د کلینیک پر اساس باندې د هیموراجیک او اسکیمیک سټروک فرق کول ډیر مشکل دی
بله او کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات اوسې مننه چې دغه مو د څه لری خونه تشریح کړه او وروسته به بحث ته دوام ورکو ډاکټر صاحب صالح تاسو ته بیرته راګرځو ل پکتیا نه فکر کوم مخکې اوریدونکو اړیکې نیولې و چې پښتنې نیمایي کې پریښ ولا ماده پښتنې درلود چې وای یو ډول معتاد دی د مطالعه د شپې له خوا چې مطالعه وکم بیا نو خوب راځي او کوم ورځ چې مطالعه و نه کم بیا وای خوب نشم کولای که څه هم اړیکه پریش ولا پښتنې ټوله وانه وریدل شو ما پښتنې هم دا و چې دا څه ډول ستونزه ده یعنی د اعصابو معتادیدل په مطالعه باندې یا هم مثلا په یو بل کار باندې ممکن ځینې کسان له ټولنیزو رسنیو سره معتاد وي په دې اړه څه وایي د لقمان ورور ته
من نن دې سمتر مخکې یو د خپل مشهور خبره پات شو چې افغانستان کې درملنه کې کنه کې کډل دروازه کما
و ډاکټر صاحب هغه ته زه پای کې راتلل ما سره و مالځ روسه بیا به نتیجه ګیری کی خبرې په کوخه خده چې تاسو وس یادونه وکړو سم تاسو لاندې رانه په واچو بیا پای کې بلک تفصیلی خبرې پیو
نو خبرې دې الحمدلله پرې اچم درم چې یاد درو خو ډیر به وځوال او دا به دې سره خلاص کوم چې الحمدلله افغانستان 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 نه افغانستان تقریبا په دې سود ولې سيزو کې چې نور ځینونه کې پټ وخت کړی دا په ټولات کې هم پر مخته کړی دا تاسو هیوادوال ووري کنه کوچيري تاسو لري وي هم د کووډ 19 یا کرونا په دور کې او هم د تحول په دور کې ټول سرحدات بند دي نو یو کمرغه ټول ناروغان په افغانستان کې دوي کېدل یعنی افغانستان کې د هر څه درمان نشته سم د فرق کې د افغانستان جنگ ځپلای دا او نور هیواد چې نه هونه چې دی البته جنگ نشته بلکې البته همیشه په هر څه کې پرمختیا راغلې ده نو دیوی بشات د نوې ټکنالوژي وړوي ولل نه کمرغه په افغانستان کې هم د دې ناروغي درملنه کیږي خلک څنګه چې مخکې ما هم ویلې او بیا قدرمن ډاکټر صاحب هادي هم ویلې چې وخت ډیر مهم ده کله چې هغه درې علایم په اوچا کې پیدا شول په خپل وخت نظر وخت ته کچې په خپل وخت باندې مریض ناروغ هغه خپل سنټر ته کوم سنټر کې اسټ اسکل وی او نور هغه خدمات دې ته درملنه وی کچې مراجعه وکړي ان شاء الله زر به درملنه وشي او یا نتیجه ورکړي دویم دا چې په عمومي شکل باندې مخکې هم ډاکټر صاحب ویلې چې په دوه ډول دی یو اسکیمیک ده چې بندش درک ده او دویم دی خونديزي ده چې هغه دې مینې درک پټاو کېدل یا چوتې تل دي او بیا دا نور انواع هم لري نظر نه وي ته هم فرق کوي چې په نوې کوم نوې ده مثلا یو نوې په نوم چایې ده چې ګذري مو دوی په سړي ساتو کې چیرې یو کس مراجعه وکي نو خپل علي بده اعاده کوي خو ځینې داسې انواع دي چې هغه تر عمره په دې غته معیوبات پټه پیدا کوي یعنی نظر نه وي ته نظر وخت او نظر موقعیت په مغز کې کوم دي کې موقعیت کې الته دا بندش او یا دلته خونديزي صورت نيسي درملنه فرق کوي خونديني کمرغه دلته سنټرونه په کابل کې په نور ولایتو کې هم شته درملنه کوي دا له دویم سوال ته ځای سوال شته د موضوع پاک لمنه نیوي د هغه پاک لمنه د خو پاک لمنه شاید ځینې کسان د تلقین سي چې مثال ځکه مطالعه وکم ته خوب را نشي او کله مطالعه وکم مخه برازي یا اصلا د انسومنیا یا بیخوبی چې ودوي دا مختلف اسباب لري دا سایکاتری پورې مربوط یعنی عقلی و عصبی پورې یعنی رواني ناروغي پورې مربوط یو موضوع ده چې کله کسان چې سټرس لري یا استرابات لري یا ډیپریشن لري یا د خوب هغه محیط ولا برابر نه وي یا هم هغه بستر او تخصصي جوړ نه وي او یا هم په خپل بستر کې زغږ وي یا لړانا وي یا ګرمي یا یخي درجه ته وي او یا هم پښې نارام وي دا اسباب یا کسان چې مثال الکول استفاده کوي او یا هم سیګریټ استفاده کوي او یا د شپې له خوا زیات چای څښي یا کافین دار مواد ولا کافي خوري او دا کسان د خوب د سن سره مخامخ کېږي د اسباب کې دي او دا ورو چې وایي شاید د تلقین سوي چې د کتاب مطالعه کوم ته خوب راځي او کتاب مطالعه کوم ته خوب نه راځي او یا شاید بریا شي عادت شوی او ته خوب ورځي په مس او صورت باندې مونږ شولای چې د کتاب نه ویلو سبب د دې بي خوبي سبب ګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سالی دلته یو وريدون کې پر فیسبوک باندې پښتنه لیکلې ده وای آیا دغه ستروک یا مغزي سکتا چې د کورنۍ درملنه لري کنه ده نصرت ساحل راته پر پښتو فیسبوک پانه باندې لیکلې ده پښتنه ډاکټر صاحب سالی تاسو ورته څه وای
مخکې هم دا څوم د ځوان ته کارو چې مهم هم دغه د ما چې مخکې هغه محافظه ویل چې فاست اف ام فیس دی ان مخ مخکې چې یو طرفات ته یاد پکې راشي پلاس کې تغیرات راشي او خبرو کې تغیرات راشي نو ټی ټایم دین وخت عاجل بعد هغه درملنې ځای ته ورسیږي نه کور کې لنی لپاره مرغه د خوانی هغه به حساب محلي تدوین دي چې د تنظیم به یو چې تجارت به یو څلور تجارت به ورته په غور کوي د سودا ورکوي چې بعد چای ډوړي بخوري او فشار اچ په نظر کې نیسي شاید مې دنه هم خراب شي یا ځنی وخت هغه کسان مثبت تغیر ورکړي دا یا مثبت درمانه نشوي چې وګړي چای گذری نه ودی هغه دا چې د مینی سټروک هم وایي یعنی هغه وروکه سټروک ده اغه لږ باندې صورت نیسی یا د وینې کم جریان لوجینا یا د پرشنا بیر تخلاصي کیږي اغه چې کله خلاصي له طریق ساتو کې اغه زړه ته لاشي نه نشي اغه درمانه کیږي ولی مهم دا ده چې دوی باید کله چې دغه علائم پیدا کی عاجلن باید د درملنه دي ته ورشي هغه مرکز سره چې شاته خدمات د سټیسکن موجود دي ترڅو زړه تشخیص وشي او هغه د ترشي چې شاته خدمات د سټروک د تداوی لپاره موجود دي ترڅو فشار کنټرول شي او هغه رس فکرونه پیدا کی او دغه درملنه ضرورت وکړي نو د کوم زمانه خو اصلا کوایو د ټپ کې د کوفر ته وابطه وای دا چې په کور کې ساتل دی چې
او ډاکټر صاحب صالح همدلته یو پښتنه ممکن اوریدونکو ته پیدا شي چې دغه حمله مغزي حمله یا مغزي سکتا چې دومره جديده لمخ کنه هم ځینې سیګنالونه ورکوي انسان ته او کنه د فتان پیخیږي ځکه چې یو کس خدای مکړل دغه حمله سره مخ وي یا دغه حملې سره مخکېږي لمخکنه بدن څنګه خني خاني ښکار کوي ابتدایي او کنه د فتن راځي دغه حمله ځکه د افغانستان اکثر خلک په لارو پروتو سیمو کې اوس اول ته داسې مجهز روغتیاي مرکزونه نشته چې هغه سہولتونه چې د سټي سکان دی یا نور معاینات دی هغه پکې مهیاوي لمخکنه داسې نه خني خاني په وجود کې ښکار چې انسان باید د مغونه خو په درلودل سره سم روغتون ته ځان ورسوي او کنه د فتن راځي دغه عصبي حمله
لکه مخکې د حساب هم ویل چې ریس پکونه یو کده لکه شکر او ډول فشار او عمر او ژوند حالات او چاغي او مواد مخدر استعمال او مثلا نور بنزوی د جوړه دا هغه ریس پکونه دي چې د زمينه مسایله کله چې یو کاس د فتن په اني ډول په یو طرف کې یعنی یو مخ کې یو طرف لاس کې یا په خي کې دغه ضعیفي او یا بيسي پیدا شول او یا کچیر خونديزي او د دفتن یو اني سره دی پیدا کیږي او دا ورسته د دې په حالې پیدا کې ان کنفیوژن یو مخشوشه پیدا کوي او یا په سترو کې یو حساسیت پیدا کوي یعنی هرانه مقابل کا سره پیدا کوي او یا سترګې یو شی دوینی او یا هم ګنسر پیدا کوي او بیلانس خپل توازن لا ته ورکوي کله چې دا علائم پیدا شول عاجل بغیر د کوم خبره نه بعد درمنده تور وسیږي په چې په طرفونو کې ویل کېږي چې موږ کې لته ورشي او په چیرې په خارونو کې با خپل سنټر چا د هر څه موجود ده آلته ورشي او وګورئ نو کې څومره چې زر کولای شي دا علائم پکې موجود وي ولو که عرشه وي خو کله چې دا علائم موجود وو وجود په امي شکل باندې روښتون دوا شي.
بله و کور مودان اوریدونکو په دې لچې د ډاکټر صاحبانو د کوم سپارښتنه چې دي د عملی کې ځکه د مغزونو او د زړونو معمولا یادونه چې کیږي وای زړه د بدن پاچا دی او مغزونه هم داسې دي چې ټول بدن کنټرولوي او له همدې ځای نه د بدن اغه ټول چاري کنټرولېګنو ک خدای مکړه په دغه دوه برخو کې چې زړه او مغزونه دي لکه مستونز سره مخامخېږي یا دغه کومې نخې نخانه چې ډاکټر سیبان واضح کړل دغه سره مخکېږي تاسو یاد کورنۍ غړي مو نو کورنۍ ټوټکو تمام منتظر کېږي د فتن ځانونه روغتیاي مرکزونو ته ورسوي ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکوي یا اوریدونکو واصل لستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ فکر کوم د غوریدونکو زمو غا غورید د غا مخته ناراضی ک زمو غا لری مهرباني وکي خبرې وکي خا فکر کوم واتس اپ اړیکه سمنه ده لوراند نه یو غوریدونکو راته په واتس اپ کې پوښتنه پریخي ده زل تخنیکی همکار نه هیله کوم چې دغه پوښتنه واوروي غوریدونکو ته چې دا ورور څه وای
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم او همکارانو ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. له ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه همدا د څو ورځې مخکې زموږ په منطقه کې یو د تیر عمر کس له یو ناروغي سره مخامخ شو. هغه د ناروغ لومړۍ نښې نښانې همدا وې، د به پر خپل بدن کالی چیرل، همدا شان پر سر به یې حملې وهلې، غوټې وهلې او له سر نه بې زیات شکایت کوو. کله چې یې ډاکټر ته وړي، هغه د ډاکټر په وینا وایدا یو ډول دماغي یا عصبي ناروغي ده. نو آیا ډاکټر صاحب د دماغي، د عصبي او د مغزي، د سکته مغزي ترمنځ توپیر څه شی ده؟ آیا دا هم کیدای سي چې مغزي سکته یې کنه د دماغي ناروغي لاملونه بیل دي او سکته مغزي بیل ده؟ مننه.
کور ودان زابلی صاحب اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب هادي، تاسو اتمن د زابلی صاحب پوښتنه اوریدلې، دا ورته جواب کوي، بیا یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو.
بلې، و ما پوښتنه واخیستله، څنګه چې ما دې پوښتنې څخه اخیسته وکړله، ډاکټر صاحب هم د سټروک په باره کې او د هغه په د لایم په باره کې ډېر تفصیلي بحث وکړي، چې دغه د فاسټ کانسپټ دی چې مریض هغه د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي او لاس یا پښه نه شي پورته کولی یا د هغه موازنه نه شي ساتلی. او زه باید په دې باره کې یو شی ور اضافه کړم، هغه دا چې دغه ټول شان په ډېر لنډ وخت کې پیښیږي. یعنی معنا دا چې یو مریض اوس جوړ تیار ناست دی، یو دم هغه داسې مشکل ورته پیښیږي چې نور هغه یو څه غواړي چې ووایي خو نه شي کولی چې ووایي. یعنی دا د لغاتو د پیدا کولو یو مشکل ورته پیدا کیږي. نورمال روزمره ژوند کې دی هیڅ مشکل نه لري، خو یو دم لغات نه سپیدا کولی، یا مثال راسته لاس یا چپه لاس نه سپورته کولی، یا په جیت کې مشکل ورته پیدا کیږي. نو په طبي سلا کې دغه ټول حالتونه چې دي، دا په اکوټ حالت باندې پیښیږي. یعنی دا معنی چې هیڅ مشکل نه، یو دم دغه ټول شان پیښ شي، په دغه حالت کې موږ دې ته سټروک وایو. او د اوریدونکي پوښتنه چې وه، داسې نورمال لاس دي چې سړی باید د مریض تاریخچه واخلي، مریض باید معاینه کړي چې مریض داسې یو مشکل لري، یا لاس کار نه کوي، یا پښه کار نه کوي، یا مثال دی د جد مشکل سره مخامخ شوی دی، یا دی یو شی دوه ویني، یا ژبه صحیح نه ده. که دغه شان سړی وویني په دغه فزیکي معاینه کې، نو سړی کولی شي چې دلته یو د سټروک یو شبهه موجوده ده، یا موږ ته سسپیکټډ سټروک وایي. نو بیا باید دغه وروسته سړی وګوري چې څومره عمر کېږي چې دغه مریض دلته پیښ شوی ده، یو سیل سکن وکي، یا تر ټولو شترین خبر خو که سړی د ایم آر آی امکانات ولري، ایم آر آی وکي. او بعضی وختونه دغه مغزي خونریزي د یو ډیر شدید سردردی په شکل هم ځان ښکاره کوي، چې یو مریض ډیره شدیده سردردی ورپېښیږي. مریض د داسې یو تاریخچه سره راځي شبخانې ته، تا ته وایي چې زما داسې پر سردرد دی چې په ژوند کې ما داسې سردردی نه دی لیدلی. نو که مریض دغسې یو تاریخچه سره راسي چې هغه سردردي او هغه سردردي د په عمر نه لیدلی، اکثره مریضانو په کور کې هم یو د سردرد لپاره دوا اخیستي خو هغه د سر هیڅ کومک نه کړي، نو که داسې یو تاریخچه سره راسي، اکثریت وختونه دغه مریضان د سوبراکنوډل هیموریج یا د مغزي خونریزي سره راځي. نو که په سړی سکن یا ایم آر آی وکړي، هغه سړی ویني.
بله، کور ودان، ډیره مننه ډاکټر صاحب هادي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، په دې لچه غاګي واورو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمري شتمني پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدا پاک دې مان ته وکړي. جناب ریډین صاحب سلامونه تاسو ته، دا غاګي دې ټول قدرمن اوریدونکو ته د هلمند ولایت
څخه. اتل صاحب، هلمند ستړي مشي، مهرباني وکړئ تاسو موضوع اتمن څارلې اوریدلې مو، دا څه وایي د موضوع په اړه باندې، او که پوښتنه هم لري مهرباني.
مننه، خدا پاک خیر در کلو دین صاحب، سلام ډاکټر صاحبان ته، خدا پاک ته وکړي شبي لو دین صاحب محترم، دا چې د وجه اخیری ده مزولا ډیر انتظار وي، سم خدا پاک مهرباني د ازادي را بیم کاران بداسې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر راولي، زکه دلته د روزه پر وته لو دین صاحب محترم، د خلک د خوراک سره احتیاط نکي، دا د میډې په تکلیف باندې اخته، نو خیر خدا مهربان دي د پراتونو تخبرونه کړه چې متخصص ډاکټر راولي چې د بریدو کې پوښتنه وکړي. نو راځي موضوع د صاحبو په بابت کې د لودین صاحب محترم ما ډاکټر صاحبان څخه خیبه دغه پښتنه ده چې مثال د خبرې زه یې ډیر لرم لودین صاحب محترم مثال وس کې شی زاب شی د مقصد وخت د سراغلی چې شی مې وزای شي بیا مې یې ډیر هغه شی راخیر چې ما چیرې شو دی بیا ډیر په سرګردانه سم چې مثال د خبرې په لاشي په زه ډیر و دغه یو بخ مزین تر شی د خپل د صاحب د مرزي څخه نه یبل زموږ یو ګاونډي د لودین صاحب محترم چې مثال د خبرې دی دا شی وخت وخت یو وخت روان مثال یو خپل د قریبه کرزیه مثال د خبرې بازار ته دی یو وخت وخت شی مثال هر وخت هم نه دا شی چې مثال درغه ځای ترڅوی به خې ډیر اندازه مزال اخو ته کړی ورسته ته ترڅوی چې مثال د خبرې د چی روان ما دا شی وخت وخت شی حالات باندې شی دغه د صاحب د مرزي څخه د کسبه جد او دغه ما د ير دغه پښتنه ډاکټر صاحبان به چرالو جواب کړي دغه ما د ير مرزي چی څه د صاحب څخه د کسبه جد
کور ودان اتل سب ډیره مننه سلامات او سی بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي تاسو ازادي رادیو اوري مهرباني وکي اوریدونکو فرحان وصل دی مهرباني
مننه لودین صاحب سلامونه تاسو ته ستاسو
علیکم
بلې وساوري لودین صاحب
او غاګ مرادی مهرباني خبري وکي وو
لودین صاحب زما خدا پښتنه د ډاکټر صاحب نه چې دلته ډیر خلک شي په اقتصادي ستونزو اخته یا غام بس دسي اسابي ستوندو سره مخ یو خو خوب نه لري بل بالا بس په فکر کې ډوبي او کارونه چې دلته اقتصادي ستونزې ملاډي رساب خراب يم داسې د ستوندو سره مخ یو خو شيری جواب بل چې ژغ ورته و کې بیا دې اوریم نه چې نږدې بالا په فکر کې ډبي او بل د سی ګډي وډي خبرې يم کې او بل خوبم بس نه لري ټول خلک هم دلته چې داسې اقتصادي ستونزه اخته یا غم په دغه ناروغي اخته ای او چې اقتصاد سم هغه به ټول خوشاله ژوند لري خوشاله دي نه حساب نور ناروغي لري نه دغه نور ناروغي
خا کور ودان تاسو خبرو داسې ښکاری چې پښتنه مو داده چې دغه په مجموع کې بي وزلي ناداري تشويش اندېښنې دا څومره دغه مغزي سکتې سره تړاو لري یا هم څومره پر ریسک فاکتورونو کې په عواملو کې راځي کور ودان راځي چې ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړي دغه پښتنه جواب کې ډاکټر صاحب حدی تاسو دغه د اتل سه پښتنه جواب کوي چې وای خپل له هیر نه شکایت درلود وای شاعرانه هریږي او زمون کې دی وګاونډي حساب کړو وای روان یو چیرتوي او رسیدلې بل ځای وي فکر کوم دا متاسفانه د اکثر ځوانانو ستونزه ده نن سبا ممکن تاسو ورته رڼا واچوي چې لاسبي پلوه دا څه ډول ستونزه ده
تشکر ده پښتنه ښه پښتنه ما واخله په عمومي صورت هره یا په نیورولوژي کې دته دیمنس وای دیمنس یعنی چې په مرور د زمان سره سړی د هیر سره مخامخ کیږي موږ یو شی باید پښتنه کړی وای چې د عمر څو دی ځکه هره چې ده په عمومي صورت د لورسن د خلکو مریضي ده په عمومي طبي صلاح دته دیمنس وای او دیمنس رنګ رنګ فورمونه لري دا یو دیمنس دی او په بل خوا کې به موږ د پسیډو دیمنس په اړه کې یو کانسپټ لرو پسیډو دیمنس یعنی دا چې هر نه ده بلکې د بعضی سایکیاټریکو مشکلاتو د خاطر سره هر لري هغه کېدای شي چې استراب یا کېدای شي چې ډیپریشن دا شانس نو زه به ډیر هغه د دیمنس پر باره کې وژغرم چې دا یو مریضي ده چې د اعصابو سره ډیر اړه لري نو لکه مخکې مې وویل دا دیمنس رنګ رنګ فورمونه لري مخصوصا په غټ سینو خلکو کې دیمنس د الزایمر ډیزیز په نامه یو مریضي ده چې هغه مخصوصا په لوړ سینو خلکو کې پیښیږي سړی ته هیره پیښیږي کېدای شي چې په بعضي خلکو کې چې د 50 کالو لوړ دي هم پیښ شي که هغه فامیلی تاریخچه د دیمنس ولري بل ډول د دغه هیر چې دی هغه واسکولر دیمنس موږ ته وایو هغه په خلکو پیښیږي چې اغه مثال لکه د مخچمو ول ور فشار شکر ولري سيګريټ کی اغه هم په مرور د زمان سره د انسان د مغزي حجرات سم اکسیجن او سم تغذیه نس کولای په زمير کې هیر را مبه استفي یو فورم د هیر چې دی اغه داس یو فورم دی چې اغه سره کولای سي نور یوازې په مرای کې ویني اغه موږ فرونټو ټمپورل دیمنشیا وایو اغه داس دی چې د انسان د د مغز د مخ دوه لوبونه چې دي په مرور د زمان سره کوچني کیږي د انسان مغز کومو ګورو د مخ دوه طرفه دا وظیفه لري چې د انسان پرسونالټي جوړي یا د انسان شخصیت په جوړولو کې خورا مهم رول لري نو کداغه دوا لوبونه په مرور د زمان سره کوښنی سي دا هم سړی ته د هیر یو هیر سړی تور کی او بلکې دا هیر یوازې هیر نه وي د د پرسونالټی مو سره چینج سي یعنی د شخصیت کې هم تغیر راځي او وایست کیږي نو دا هغه د نیورولوژي د نقطې نظر کسره یو تو ګوري دغه د د هیر هغه مهم الټونه دي خو بل اړخ کې کسره وایي پسلو دمنس یعنی دا معنی چې دی په په ماس کې د کوم تکلیف نشته د دې بازي سایکاټیکو یعنی بازي هغه روحي امراض سره لاس او ګریوان دی او دا غڅخه د ته د غهیر به شي نو په ځوانانو کې کزو وایم ډیر خلک د استراب او ډیپریشن او د شان سره مخصوصا د اقتصادي حالات په خرابې سره د سیرو دمن سره خلک ډیر مخامخ دي نو د دې لپاره چې سړی و پیږي نفر باید د مریض باید طبي پرسونل سره په تماس کې سي او هغه د امکانات په کتو سره موږ په شفخانه کې چې دغسې مریضان راسي مخصوصا لوړ سن خلک چې یو ام آر آی ورته کیږي بیا بعضې د ټسټونه دي موږ یې کوګنیټیو ټسټونه بولو کوګنیټیو ټسټونه په دا معنا چې د حافظه موږ ګورو مثال یو نفر ته وایه دوه درې لغات څلور لغات ورته وایه دوه درې دقیقې بعد هغه بېرته پوښتنه ځینې کوي چې دی باید تاته جواب درکړي تر څو ته وپوهېږې چې د ده حافظه څومره کار کوي نو دا د نیورولوژي د نقطې نظر عمومي د هیرې بعضې امراض او د هغو
او دا بل پختنه چې تر لودا چې کوم گاونډای دی وای معمولا کوم ځای ته رواني غ منزل په لار باندې وای تر ګډوډیږي چې چیرته رواني بیا رسیدلې بل ځای وي دا سونه په نور ځوانانو کې هم دا هم همدغه د استراب تشويش او وېرې کوم باندې دا او کنه اعصاب سره ممکن تړاو لري
که معمولا په ځوانانو مریضانو کې دا اکثریت د پسیډو دیمنس سره چې دی په تشويش کې دی اکثره وخت یې سره په ډیپریشن کې چورتي یو ځای دی دی روان بل ځای دی اکثریت اوقات دا سي مریضان چې هغه په مرز کې کوم ستونزه نه لري صرف دی د روحي مشکلات سره لاس او ګریوان او نو دی دا سي یو هیرې دی
کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات سي ډاکټر صاحب صالح دغه دی بل اوریدونکو چاړي کني ولې وفرانه د غپختنه هم داسې و چې په افغانستان کې د اکثرو خلکو کاروبارونه خراب دي اقتصادونه چې دي کمزوري دي دا کمزوري اقتصاد به وزلي دربدري دا څومره د عصبي ناروغي او په ریسک فاکتورونو کې حسابېدلای شي
او بلې خو سوال ده لپاره مرګ وایم چې څنګه وایم چې متاسفانه بیا هم هیوادوال ته وایم اکثره هیوادوال چې کله ډاکټران ته مراجعه کوي نو د اعصابو په نوم ډاکټر ته مراجعه کوي دې ته فکر نشي کوي چې آیا دا ډاکټر دی جراحي اعصاب ډاکټر ده او کله د نیورولوژي یا د عصبي داخلي ډاکټر ده او یا د سایکیاتري د رواني ناروغي ډاکټر ده نو همدغه ستونزه ده چې دوی بیا د خپل ډاکټر نه پېژنو وجنه او خپل مشخص کوم ستونزه چې لري او ډاکټر ته نشي ورتلای او د دین وان ډاکټر سیوان هم متوجه کوي نه راهنمایي کوي نه نو یو ګمراهي کې مریض واقعي په عمومي صورت باندې دغه ناروغان چې د اصلي ستونزه سایکیاتري ستونزه یا رواني ستونزه ده تبهی خبره ده چې په عمومي صورت باندې رواني ستونزه ته ناروغي نه وایي بلکې اختلال ورته وایي یعنی رواني اختلالات په رواني اختلالات کې چې د عمومي سبب عام سبب نه معلوم سبب شي دا ولی وایي چې په دې کې بایولوژیکل او سایکولوژیکل او محیطي او یا سوشل اجتماعي رول لري فاکتورونه پکې رول لري یعنی بای سایکو سوشل نو تبهی خبره ده چې یو فاکتور چې ځینې کسان د اقتصادي ستونزو له وجې نه د بیکارۍ له وجې نه د فقر له وجې نه د مهاجرتونو له وجې نه د ناروغۍ له وجې نه او یا هم د کورنۍ تاوتریخوالي او ستونزو له وجې نه په یو نه ناروغۍ او ستونزو باندې اخته کېدلی شي او یا د هغو نه رنج وي نو دا هم یو رواني ستونزه ده چې د کس ته پیدا شوې ده چې مثال اکثره کسان لکه څنګه چې ډاکټر صاحب د ډیمنس پاکله باندې توضیح وکړه چې هغه د نیورولوژي له اړخه توضیح وکړله ولی زه به لږ نور هم پکې اضافه کړم چې په ځوانانو کې اکثرا ځوانان خصوصا چې موږ ته مراجعه کوي د محصلین مراجعه کوي او مطالبین مراجعه کوي چې ډاکټر صاحب زما حافظه کمزوره ده اصلا د دوی حافظه کمزوره نه بلکې د دوی ستونزه د تمرکز د ذوق له وجې نه یعنی تمرکز نه لري پور کانسنټریشن لري فوکس نه لري یعنی اکثرا دوی چې کله څه شي یادوي هغه په یو وخت کې دوه کار سره ترسره شي، هغه اصلي موضوع د دې په ذهن کې نه کینی، چې په نتیجه کې شاید دغه علت دی همدغه د توجه کمواله وي، یا د سټرس او خستګي وي، او یا هم استرابات یا انزایتي چې ورته وایي ډپریشن وي، یا نور رواني ستونزې، او همدارنګه ځینې وخت هورمونی تغیرات چې په دې کې د تایرایډ کمواله جدول هم پکې رول لري، د تمرکز د ضعیفي سبب ګرځي، چې دغه تمرکز ضعیفي له وجې نه انسان نشي کولای چې هغه موضوع خپل مغز ته وسپاري، او بیا هغه مغز په حساب کافي شي او بالاخره ماته پیسټ یا ماته سیف شي. نو له همدغه وجې نه دا کسان چې کله بیا یو کار کوي نو هغه کار یې تریریږي، یا دای ته چې بیا دای ته شوی یا ادرس چې وسړی ادرس تریریږي. نو په عمومي صورت باندې دا کسان چې د تمرکز
د ستونزې سره مواجه کېدلی شي. بله، کور ودان ډاکټر سبانو، راځي بحث به ورو سره راټول کو. اوریدونکو هم فکر کوم ستا خو معذرت غواړو، ځکه چې بحث به باید سره راټول کو، یو نتیجې ته سره ورسیږو. ډاکټر صاحب، هادي یو بحث هم ډیر مهم دی چې پاتې نشي، هغه د مریضانو پالنه ده. هغه کسان چې له مغزي پلوي صدمه لیدلې یا مثلا سکته کړې وي، د دې پالنه څه ډول باید وشي، څنګه ساتنه او لاسنیوي وشي، ځکه ممکن ډېرې کورنۍ دا وسونه لري چې هغه ناروغ د اوږدې مودې لپاره په روغتون کې وساتي. درملنه خو به ورسته ډاکټر صاحب نور رڼا هم په واچي چې په افغانستان کې امکانات څومره دي، اما د مریض پالنه څنګه کېدای شي؟ آیا اړین ده چې دغه مریض چې سکتای کړي ټول عمر په روغتون کې پاتې شي، او کنه په کور کې هم ساتنه او پالنه امکان لري؟
ټوک د مریضانو یا د سکتای مغزي د مریضانو پالنه موږ کولای شو چې پر دوو برخو باندې وویشو. یو هغه پالنه ده چې هغه په دغه اکیوټ حالت کې رامنځته کیږي، مثال هغه که یو مریض ته د سټروک علایم چې ډاکټر صاحب وختي توضیح ورکړل پیښ سي، دا اولین څلیروي ساعته تر ټولو ډیر مهم دي، ځکه په دا څلیروي ساعته کې د نورو سټروکو د راتک امکانات خورا ډیر دي. نو په دا صورت کې باید دغه مریضان اکلن څلیروي ساعته پر مونیټر باندې، چې هغه د فشار باید کنټرول سي، پولز باید کنټرول سي، او معلومدار خبر ده یو سی ټی سکین باید دا مریض ته وکولای شي، باید ویلري چې سړی وپیژني چې دا خونریزي ده او کله ایسکیمیک سټروک دی. دا اول څلیروي ساعته دي، دا باید مریض په شفخانه کې واوسي، سړی باید څوک وکولای شي چې هغه ریسک فاکټورونه چې دی لري دا هغه ریسک فاکټورو تداوي وکړي. دا هغه اکیوټ حالت دی. دا اکیوټ حالت څخه وروسته موږ هغه د مریضانو وروسته پالنه ده یا فالو اپ چې موږ ورته وایو. د فالو اپ په باره کې باید سړی وایي چې په دې پر اړه لري چې مریض څومره د سټروک څخه په تکلیف دی، یعنی که یو نفر مثال په ډول باندې وایم راسته طرف مکمل فلج دی، باید ریبیلیټیشن ترلاسه کړي، ځکه د انسان مغز داسې یو قابلیت لري هغه حجرات چې د منځ څخه تللي چې هغه په مرور د زمان سره هغه نور حجرات د دوی وظیفه واخلي، او د ده لاس یا پښه یا هر د بدن کوم عضو چې د دغه سټروک سره صدمه لیدلې ده هغه بیرته خپل کار تر امکان تر حده پورې بیرته واخلي. دا یو که یو څوک د سټروک د ژبې په مرکز کې رامبیزه سوی، نو هغه نور کولای نشي چې ژبه خبرې وکړي. دا غسی مریضانو ته نورمال موږ د ژبې د تداوی ماهرینو ته باید دی ولاړ سي، یا لوګوپیدست موږ ورته وایو، لوګوپیدي ډاکټر خلکو ته باید دی ورسي، هغه د دوی سره د ژبې بعضی تمرینات کوي چې بیرته وکولای شي. لکه په ساده مثال یو وایم چې یو کوچنی چې ژبه زده کوي څو کوشش کوي چې کوچني سره قرار قرار خبرې وکړي، قرار قرار یو شی وروشي. لوګوپیډي هم د پرنسپې عین شی دی، ځکه دا مریض چې دی د خپل ژبه د لاس ورکړې ده، دی باید د ژبه بیرته د نوې د سره زده کړي. نو ریهبیلیټیشن یا دا فیزیوتراپی او دا شان او لوګوپیډي دا تر ټولو مهمترین دوه شان دي چې مریض باید ورسته ولري. او مهم نه ده چې مریض ټول عمر په شفخانه کې بستر سي، مهم ترين شی دا دی چې مریض هغه سم څه ډایګنوز ولري، یعنی تداوی سم وسی، تشخیص سم وسی تدابیر سم وسی او دغه خبره سه ریبیلیټیشن مش ډیر مریضان نو روچ مریضان راسی بخیر په تکلیف راسته خوای مکمل فلجی مگر وخت چې تداوی سی ریبیلیټیشن ته ولاړ سی دوی هفته فیزیوتراپی او لوګوپیډی او د شانو ویني بل اخره د کولای سی چې په خپل پښو باندې ولاړ سی ملندار خبره ده هغه رقم فنکشن خود ده بدن نسبی ده کولای لکه په خوا مگر خپل نورمال ژوند کولای سی چې مختبوز دا یو خبره یو خبره غواړم چې نور د دې سټروک باره کې و احمد اغه دا ده چې مخصوصا په اسکیمیک سټروک کې مریضان باید د دې لپاره چې نور سټروکونه پر دوی را نسی دوی باید دوی دوا واخلي دا تر څو زه پر دې باندې باید تاکید وکم هغه د اسپرین 100 ملي ګرامه په ګره دنیا کې سټانډرډ دی 100 ملي ګرامه اسپرین ورکو د ورځې سهار یو دانه او اتورواستاتین 100 ملي ګرامه د شپې یو دانه مردا مریضانو ته ورکو زما وازه دي
او ډاکټر صاحب هادي خدای چې دغه دواګان د مغه محلي ډاکټر صاحبانو د نسخه مطابق واخلي ځکه دغه دواګان نمونه چې تاسو واخستل خدای مکړه په دې معنی دي چې اوس دا اوریدونکو ترې استفاده وکي ځکه په افغانستان کې اوس څنګه زده ده چې په اسانه له دواونه استفاده کوي بدون دې چې نسخه ورته ولري او فارماسيان هم دغه اصل په نظر کې نه نیسي نو اتمان به د نسخه مطابق او د ډاکټر د سپارښتنې مطابق به دغه دارو درمل اخلي
بالکل دا خو تر ټولو مهمه خبره ده هیڅ څوک باید دوا بیل د ډاکټر د تجویز څخه وانه اخلي صرف دا دغه سي دوا وي دي دا چې د یو نفر د سټروک ټول تداوی ټول شان مکمل کسي داغه څخه ورسته دغه دوی دواوی د دې د پاره چې د آینده سټروک سره مخامخ نسی دغه دواوی باید واخلي ملندار خبره کوي یو نفر اسپرین واخلي بل دې چې د تداوی سوي او هغه د په مغز کې خونریزي کله چې د خونریزي ډیر سي صرف دا د تجویز په شکل باندې چې دغه دوا باید به د ټول ژوند واخلي دا دوا
bale wo kor wadan dr sahib hadi salamat usai da de acute ya ham de gd sakte ya da wana mukra chi mariz da paral ki chi baya da urus sara darmalane ne rehabilitation usi ya masalan de wujud ha falshabe uzwe birta jodi si ya ham ha kum hujarat chi mrisawi de de gud zwand ke dalo hasa usi aw da se marizan ham sta chi mumkin سکتای کړي وي خو په کور کې وساتل شي او ارتیاونه لري چې مثلا د غو مراکز ته چې تاسو یادونه وکړه مراجعه وسی
په صورت نه سټروک موږ دې ته وایي چې دا یو میډیکل ایمرجنسي ده یا یو سټروک عین دغه سې دی لکه د زړه حمله یو نفر باندې چې زړه حمله راځي هغه سړی نس کولای چې په کور کې وساتي سټروک هم عین شی دی سټروک هر څو چې چابک کیږي مریض باید طبي خدمات ته لاسرسی پیدا کړي خو سټروک کې یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې وايي ټایم از برین دا په دغه مفهوم هر څومره چې د مریض په تداوی کې ځان راځي وګونده د تکلیف ډیریږي یعنی که یو نفر په دغه اولو ساعتو کې د تداوی وسی د آینده ژوند به ډیر شي یعنی دی به کولای شي چې تر امکان تر هدا پوری هغه خپل پروبانی بلاډ سی یا جبه بی سی هر څونده حتی هر ثانیه چې د په تداوی کې ځن راځي د ژوند د خوراډي تاثیر پر ولري
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب هادي سلامات او سي ډاکټر صاحب صالح تاسو ته بیرته راګرځو بس بیا تاسو سره پای تر رسو په افغانستان کې مخکې هم د درملنې په امکاناتو تاسو لګزره تم شوې دغه د درملنې کوم څنګهوالي چې ډاکټر صاحب هادي ورته اشاره وکړه چې هغه د درملنې ترڅنګ فیزیوتراپی دا مثلا د جبې د حرکتو یو ډول تمرین دی او د غراز د بدن د نورو فلجسو اعضاو تمرینونه دي دا ټول ان شاء الله په افغانستان کې شته
نه به مرغ ځنی به یې زمینه ده چې سپیچ تراپی متاسفانه د افغانستان کې سپیچ تراپی نستر په ډاکټر صاحب وړاندې کړل
بله او ډاکټر صاحب په پای کې دا خبره داسې راټولې کوڅو کو چې په ژوند کې خپل ځان او کورنۍ لدغه سکتین او ساتولاند سپارښتنه کې په یوه یوه نیمه دقیقه کې راټول کړي
نو زه یو ولونه یې کوم څه په هوا سره ووري یو خو د خپل ژوند باید هغه سټایل بدل کړي یعنی هغه څوک چې سګرټ څکوي د رمضان میاشتې ښه فرصت وکړي چې اوس د کوي نو اوس دې بریدي وته او میشه باید فعال اوسي د تنبلتوب نه د زیات خوب کولو نه د زیات استراحت نه باید مخنیوي وشي میشه باید ورزش وکړي الکول خو الحمدلله په افغانستان کې نشته کوڅو کې استفاده نه کوي کمی استفاده کوي نو څوک الکول استفاده کوي یا سیګریټ استفاده کوي نور مخدره مواد استفاده کوي دینه باید مخنیوي وشي کم شي متوازن خوړه باید خوړل شي یعنی خوړه هم ډیر رول لري کنه یعنی موږ متوازن خوړه نه حتی نه چې تاسو هر ورځ پلو او وحو وکړي بلکې متوازن خوړه خوړه ته وایي چې ټول هغه مفیده مواد چې د ژوند د انسان د ژوند لپاره ضروري دي او د بدن لپاره ضروري دي هغه باید کې موجود وي او همدارنګه د وزن کنټرول کې باید مهم دي باید رول لري دویم چې دا او باید منظم خپل چیک اپ وکړي او اخري خبره ده مهمه خبره ده کچيري کوم نکاسته دی کوم ناروغي نه وجه نشي دا رسپټونه د سټوک کې دی شي دی وې ته کوم دوا درملنه ډاکټر ورکوي تجویزوي هغه د باید کوم ډول وخوري
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحبانو کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا لخپلو میلمنو په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادي او په افغانستان کې د عقلي او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر حکیم صالح صاحب څخه ډیره ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پروګرام ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظرونه او پوښتنې مو مطرح کړې له هغو ریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شو
وصال تبي مراشا بهجران قدور شپوکي د وصال تبي مراشا بهجران قدور شپوکي د جهان دي حسرتونا د جهان دي حسرتونا د درمن جہاں دی حسرتونا دے درمان